السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستان ایگزام تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې چې تر دریو بجو دوام کوي ځوان فکر پروګرام په ژوندۍ بڼه اوري خو تر هر څه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه خبرونو سرخطونه افغان ولسمشر وایي په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې له اصلاحاتو پرته امنیت او پراختیا نشي راتلی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سرپل ولایت میرزا ولنګ سیمې د بیرته نیولو او د ایسار پاتې شویو کسانو د راخوشي کولو لپاره چمتووالی لري. او د هند چارواکي وایي 15 شکمن کسان چې غوښتل یې د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته ننوځي د پوځیانو لخوا وژل شوي دي. پوره خبرونه افغان ولسمشر وایي په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې له اصلاحاتو پرته امنیت او پراختیا پروګرام د تطبیق وړ نه دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا خبره نن په امنیتي بنسټونو کې د اداري فساد پر ضد مبارزې جوړې شوې غونډې ته وکړه.
اصلاحات در دستگاه‌های دفاعي او امنیتي تنها انتخاب است که داریم.
دوی په امنیتی او دفاعی درو کې اصلاحات یوازینی انتخاب دی چې لروي. له هغې پرته نه امنیت ټینګیږي او نه هم کوم پراختیایي پروګرام د تطبیق وړ دی. ولسمشر وویل حکومت په یوازې سر په امنیتی او دفاعي بنسټونو کې فساد هم نشي ورکولی، باید ټول خلک په دې اړه یو ملي اجماع وکړي او د فساد پر ضد حل لارې ولټوي. افغان ولسمشر دا ټینګار هم وکړ چې د یوازې څو کسانو لپاره باید په امنیتي او دفاعي بنسټونو د فساد تور پورې نشي او د هغو کسانو د پیژندلو او لټلو میکانیزم هم جوړ شي چې د فساد تورونه لګوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سرپل ولایت میرزا ولنګ سیمې د بیرته نیولو او د ایسار کړای شویو کسانو د راخوشي کولو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ سیمه ییزو پاڅونوالو هم وسلې اخیستي او دفاع ته چمتو دي.
تماماً تدابیر گرفته شده قومندان لیوا از مزار شریف
رفت. جنرال وزیری وی ټول ترتیبات نیول شوی له مزار شریف څخه د لیوا قومندان سره پل تطلل یو اضافي ټوله هم استول شوی سل سیمیز پاتون کون کیم مسله شوی د هوایي ځواکونو ترڅنګ زموږ د کمانډو قطاعات هم د دې عملیاتو د اجرا لپاره آمادهګی نیولې. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ میرزا ولنګ سیمه د شنبې په ورځ د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تر یوې سختې نښتې وروسته طالبانو ونیوله. سیمه ییز چارواکي وایي له دې وروسته په یاده سیمه کې وسلوالو طالبانو له 500 ډیر کسان وژلي او ګڼې کورنۍ په سیمه کې پاتې دي. هالند وایي په راتلونکو څلورو کلونو کې به له افغان ځواکونو سره 300 میلیونه ډالره مرسته وکړي. په کابل کې د هالند سفیر جیفری فانلون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پیسې به په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره مصرف شي. سفیر جیفری فانلون وایي د راتلونکو څلورو کلونو لپاره موږ له افغان ځواکونو سره شاوخوا 300 میلیون ډالر مرستې ته ژمن یو. په تیرو 15 کلونو کې هم موږ شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډېره برخه یې په اروزګان، کندوز او د هیواد په نورو سیمو کې مصرف شوې. هالند د افغانستان شمالي ولایت بلخ کې د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا سل سرتیری لري. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته د هند چارواکي وایي 15 شکمن کسان چې غوښتلي د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته ننوځي د پوځیانو لخوا وژل شوي دي. د دغو چارواکو په خبره دغه شکمن کسان پرون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سرحد ته نږدې لیدل شوي وو. د هند دفاعي ادارې یو مسؤل د هندي کشمیر په مرکز سرینګر کې وویل له 15 وژل شوي کسانو څخه وسلې هم لاسته ورغلي دي. هغه وویل هندي پوځ ته تلفات نه دي اوښتي. هندي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې 22 واره وسلوالو کسانو غوښتل کشمیر ته ننوځي چې د پوځیانو لخوا ممانعت وشو او 8 وسلوال وژل شوي هم دي. هند پاکستان تورنوي چې کشمیري ترګرو ته پناه ورکوي او له هغو سره مرسته کوي څو دې پلو کشمیر ته واوړي او حمله ترسره کړي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د پاکستان یو خیریه ټولنه چې متحده ایالاتونو په 2000 کال کې د هند پر ممبای ښار د خونړۍ حمله تور پرې لګولې پرون اعلان وکړ چې یو سیاسي ګوند جوړوي. جماعت الدعوا چې متحده ایالات د ممنوع کش لشکره طیبه ډلې اړوند جبهه بولي د ملی مسلم لیگ په نوم د ګوند جوړیدل اعلان کړی. د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید پر ممبئی ښار د هغې تروریستي حملې ته راګڼل کېږي چې 168 کسان پکې ووژل شول. د امریکا متحده ایالاتونو د سعید د نیولو لپاره د معلوماتو یا د هغه د محکومیت په بدل کې د 10 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې. نوموړی په جنوري میاشت کې د پاکستان د حکومت لخوا په کور کې نظربند شو. د ملي مسلم لیگ د نوي جوړ شوي ګوند مشر صفي الله خالد وایي دوی به پاکستان په یو رښتینی اسلامي او سوکاله هیواد بدل کړي او د سعید د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. حافظ سعید له دې مخکې ډیموکراسي او انتخابات غندلي او ویلي دي چې له اسلام سره مطابقت نه لري. ورسته خبر هم د فوتبال مینوالو ته تمه ده. نن د مانچستر یونایټډ او ریال مادرید د فوتبال ټیمونه د مسیدونیا په پلازمینه سکوپیه کې د سوپر کپ لوبه وکړي. د مسیدونیا چارواکي وایي شاوخوا 2000 پولیس مازف کړی شوي څو د فیلیپ دوا ارینا د فوتبال سټډیوم شاوخوا ته امنیت ونیسي. لوبه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پولیسو د تودوخې د لوړېدو په خاطر د عامه روغتیا خبرداری هم ورکړی او د ورځې په نیمایي کې له کورونو د خلکو د نوتلو ټینګار کړی دی. په مسیدونیا کې دا لوبه داسې حال کې ترسره کیږي چې د هیواد نیمایي برخه د زنګلونو د اور په خاطر په بیړني حالت کې ده. د رئال مادرید روزون کې زینالدین زیدان ویلي ستوري لوبغاړي کریستیانو رونالدو هم نن شپه لوبیږي. کریستیانو رونالدو له مالیاتو د تیښتې په سبب په هسپانیا کې تر پوښتنو لاندې وو. د سوپر کپ لوبونکي د اتلانو لیگ او اروپایي لیگ ګټونکي دي. دوی نن شپه په محلي وخت په 15:30 بجې سره مخ کیږي. دا مهم خبرونه کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او facebook.com/azadi رادیو پښتو فیسبوک باندې هم ولولې. تر لنډې د میورسته د ځوان فکر پروګرام د اجمل تورمان په قربتوب مهیروي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. د نشان زما د همکار زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه هم ومنه. په دې پرونه کې را سره ملمانه دي د سیاسي چارو ځوان فعالین هر یو خاغله اسد الله داودزه او خاغله ارشاد رحم. د نشان یو بل ملمه هم لرو چې کله شي په راتلونکو څو شیبو کې را سره یو ځای شي. د خبرونه موضوع مو ده ځوانان او سیاست. د نشان تاسو هم کولای شئ په ټلیفون را سره یو ځای شئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ چې شمیرې به ورسته تاسو ته اعلان کوم. یا د موضوع مو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه هم له تاسو سره شریکه کړي کمنټ پرې دی چې درته په خبرونه کې خبر کو. قدرمن ملمنو خره خلاص
مننه کوم.
په سر کې له خپل قدرمن ملمنو په دې اړه پوښتنه چې په افغانستان کې ځوان سیاسي بهیر څنګه روان دی. رغان صاحب مهرباني وکړم ډېر تاسو
مننه تاسو ته ورېدونکو ته سلامونه. تورمان صاحب په افغانستان کې د سیاست لوړې ژورې خورا ډېرې دي. منګه په 1300 کې چې کوم سیاسي ناورینونه لرل هغه متاسفانه تر ډېره حد د ځوانانو په وګو باندې بارول. ځوانان او پټوله کې ملت د سیاست نه ډېری ترخی خاطري لري. خو د دې باوجود هغه تجربه چې منګه تر لاسه کړی دي هغه د سیاست کې د ځوانانو د ګډون سطح یو څه ډیره کړی نه ده. خو یو څه په هوښیارمندانه شکل باندې د پخوا په نسبت لیدل کیږي چې ورځ تر بلې د ځوانانو تجربه مخ په پخېدو دي. د ولست تجربه په پخېدو دي په ټوله کې. او د دې امیدواري شته چې مونږ د په تدریجي ډول باندې وکړای شو په سیاست کې د ټول ولست او خاص ډول د سیاست د ځوانانو ګډون په یو ښه شکل باندې ولرو. کسم په خواني تجربه ډيري ترخي دي او اوس هم په مختلفو خواو کې د ځوانانو نه هڅه روانه ده چې ډيره ناسمه ګټه واخیستل شي تر یو حد پورې داسې کیږي هم. خو دا په زمن کې کا تاوان لري خویدنی لري په سن کې د زده کړې او د تجربه یو پړاو هم دی چې پاینده کې د دې خوشبینی شته چې هر ځوان او هر څوک د سوزلې خوایدونه د سوزلې تاوان او د تجربو نه وروسته خوخیاری ته ورسی یو دا په ټوله کې زمونږ غا آینده سیاسي بهیر ته ګټه لري.
مننه ډیر ډیر رحان صاحب. داوځي صاحب تاسو نظر
زه خو به ستاسو د پوښتنې په ځواب کې دا وایم چې د په سیاست کې د ځوانانو ونډه څومره چې لازمه وه او څومره چې اړتیا لیدل کېده ډیره پیکه ده. او سیاست له بده مرغه اوس هم د ځینو کړیو ځینو کورنیو او ځینې یوې خاصې طبقې له خوانه پر مخ وړل کېږي. دغه فرصت په لویه کې خلکو ته بیا په ځانګړې توګه ځوانانو ته دې فرصت نه ورکړل شوی چې په سیاست کې هغوی خپل رول ولوبوي. له پخوانه د ظاهرشاه د وخت نه او هغه وخت نه داسې یو ډول فکر و د یو خاص طبقې له خوانه دغه فکر په خلکو کې وده کړې وه چې سیاست د خواصو خلکو کار دی او سیاست دام خلق دا وړتیا او دا حق نه لري چې په سیاست کې برخه واخلي. همدغه د مستبدو او غیر دیموکراتیکو نظامونو او ټولنو او بنسټونو ځانګړتیا هم ده چې هلته سیاست ولسي نه وي، په ولس کې ریښې نه لري. یو خاصه کورنۍ د میراث له مخې دغه میراثي سیاست مخته وړي، یو خاصه طبقه کاغه روحانیون دي کاغه فیوډالان دي. نو دغه سیاست تر اوسه پورې له بده مرغه دوام کوو. پخوا به روحاني سیاست و د روحانیونو علماو لخوا، بیا فیوډالانو لخوا، د قومي متنفذینو لخوا دغه سیاست چې دی دا انحصار شوی. او د 2001 نه را پدې خوا چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کې خود شو دا تمه کې د چلته په ډیموکراتیک بنسټونو رامنځته کې ډیموکراتیک فضا به رامنځته کېږي او دلته به ګوندونه د ګوندونو بنسټ کې خلکي او دا ګوندونه به د غړیتوب لارې او بیا د غړیتوب لارې به دغه سیاست ولسي کوي، خلکو کې به دا ریښې غځېږي. خو له بده مرغه زموږ ګوندونه هم لومړی خو ډیموکراتیک ګوندونه رامنځته نه شول. هماغه پخواني تنظیمونو هغې ته د حزبونو نوم ورکو، تر اوسه پورې هماغه په سیاست باندې واکمن. دلته یو بله طبقه هم موږ په سیاست کې ورګډه شو چې هغه ده جنگ سالارانو طبقه ده. تر اوسه پورې دغه جنگ سالاران، فیوډالان او دې کې ځینې د غرب نه راغلي کسان چې هغه نه دې ټولنې کې پاتې شو، نه د ټولنې په نبض باندې پوهېږي، نه خلکو کې هغه نفوذ او هغه محبوبیت شته، او نه د ټولنې څخه هغه پوهه لري. هغې راغله دغه څو طبقې دي چې تر اوسه پورې زموږ په سیاست باندې واکمن دي. نو سیاست یې هغه د ماڼیو تر حده پورې او د لوړو او دنګو دیوالونو تر شا پورې منحصر ساتلی دی. که د کابل نه بهر وځې نو هیڅوک به په سیاست کې علاقه مونهخي. سره دی چې موږ یو دېرش کلنه څلوېښت کلنه تجربه د ناخوالو لرو، خو هغه جنګونه وایي ته موږ سیاست نه شو ویلی. متشدد سیاست هېڅکله موږ هغه ته دا نه شو چایي کې زموږ سیاسي شعور لوړ شي. هغه جنګونه او تشدد هغې کې سیاسي پوخوالی او سیاسي شعور نه رامنځته کی، بلکه ډیموکراتیک سیاست، ډیموکراتیک بنسټونه، ډیموکراتیک فضا کولای شي چې خلکو کې سیاسي شعور
په دغه ټوله کې تاسو د ځسې موبایل په خوا کې مثلا د حضرت ظاهر شاه دوران تاسو راونیو د سیاست، یعنی په دې ټوله کې ځوانانو ونډه څنګه و، ځوان به هیڅ څنګه روانو په دغه سیاست کې؟
ما تاسو ته ویل چې ځوانانو ته ډیر هغه پایله دلته هغه له دې وړاندې چې زه دې موضوع ته راشم یو بل موضوع ته اشاره کول غواړم چې افغانستان کې همیش دلته دغه یو خو دغه طبقاتي ویش و، طبقاتو ترمنځ غریب بېوز د سرمایه دار فیوډال دغه ویش و، بل د نسلونو ویش و. زه په خپله لګیا یم په همدغه نسلونو ویش باندې کار کوم. دې ترمنځ څنګه دغه شخړې او اختلاف را پیدا شوی ده؟ بوس مال په افغانستان کې څلور نسله ژوند کوي. له پخوان هم دغه نسلونه دوام لري. دې کې دغه همیش تل دا فرهنګ پاتې شوی چې زوړ نسل نوی نسل ته او ځوان نسل ته ارزښت قایل نه و. دا هغه د یو ځوان پیس باندې هغه داسې یو نرګسیت کې دغه زموږ مشران تر اوسه پورې اخته دي چې موږ زمونږ دغه د عمر یا د سن د وجې زمونږ پوخوالی زمونږ تجربه چې دا د ځوانانو څخه ډېره ده. نو ځکه ځوانانو ته دا د مشرۍ حق نه ورکوي، د ځوانانو ته د څه ویلو د څه کولو حق نه ورکوي. تر اوسه پورې تاسو په ټولنه کې حتی ګورئ سیاست کې خلا پرېږدي. نو دغه د وجې د ځوانانو ونډه په سیاست کې ډېره کمه. یو دا و چې من یو تجربه چې هغه ډېره ترخه تجربه و د کابل پوهنتون و چې په دغه څلوېښتم او پنځوسم مجري شمسي دسیزه کې و چې هلته سټوډنټ پالیټکس چې ورته وایي د زده کړیالانو سیاست هغه رامنځته شو، هغه ډېر محدود د کابل پورې او د هغه تعلیمي بنسټونو پورې محدود و. هلته هم ځوانانو خو هغوی چونکې چې هغوی سیاست ته مخه کړل هغه سیاست په تشدد باندې واوښت، هغوی په ګوندونو کې فعالیت نه لرل، ګوندونو غړیتوب نه لرل، هغوی روزل شوي نه وو، نو ځکه هغې خلک سیاست په جنګ باندې په تشدد باندې واوښته. اوس په دغه ډیموکراتیک نظام چې راغلی دی په اصطلاح دغه کې ګوندونه رامنځته نه شول، بنسټونه رامنځته نه شول، فضا رامنځته نه شول، نو ځوانانو دغه اوس خو یوازې دا نه چې فرصت ورکړل شوی نه دی، ځوانان په خپله هم د دې علاقه مندین لري، دوی په هغه شخصي ژوند په دایره کې پاتې شوي دي، دوی هغه شخصي شهرت شخصي
ګډون. تاسو مخکې وویل چې تجربې پخې شوي دي خو ځوانانو ونډه ډېره شوې نه ده په سیاست کې، فکر کوئ لاملونه یې څه دي؟ ولې
بله تورمان صاحب عمده دغه ده مونږ په ټولنه کې ځوانان یا هر قشر مطالعه کوو، هغه د ټولنې عمومي فضا باید په نظر کې ونیسو. افغانستان ټولنیز جوړښت نسبت نورو هیوادونو ته چې سیاست کې پر مخ روان دی او ولسواکي پکې قوي ده، افغانستان ته ډېر متفاوت دی. دلته تر اوسه پورې د قشرونو د ویش لپاره زه فکر کوم هغه ټولنیز ذهنیت ډېر مساعد نه دی، ځکه په یوه کورنۍ کې ځوان او ښځه او ماشوم دا ټول اوسیږي او دلته معمول دا ده چې دا ټول تر یوه چتر لاندې دي که هر ډول تغییر راځي یا هر ډول همکاري وختل کېږي، د یوه چا څخه هغه باید د دې ټولې کورنۍ هغه مصلحت او د ټولو نظر پکې خصوصا د مشرانو موجود وي، لکه مخکې چې ورته داودي صاحب د هغه د نسلونو د تصادم موضوع ته اشاره وکړه. لاملونه ډېر دي، خصوصا په افغانستان کې ځوانان چې دي د سیاست رهبري طبعا د دوی په لاس کې نه ده. په افغانستان کې سیاسي فضا د ډیرو عواملو نه متضرره ده، د افغانستان جغرافیه، په افغانستان کې بهرنۍ لاسوهنې، په افغانستان کې اقتصادي شرایط، په افغانستان کې ټولنیز جوړښت، ډیر زیات عوامل دي چې په سیاست باندې او بل خصوصا بیا په سیاست کې د ټولو خلکو او د ځوانانو په ګډون باندې تاثیر کړي. مخکې داودی صاحب اشاره لرله د ځوانانو ګډون ته په وختونو کې په سیاست کې، زه فکر کوم د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند سره د دې چې نتیجه ډیره د فاجعې نه ډکه و، خو د ځوانانو په انسجام کې په ګوندي لحاظ ډیر یو قوي رول لرلو. دا چې رهبری سومره د بهرنۍ مداخلې قرباني شول او هغه مسیر سومره بدل شو، دا بیل بحث ده. اوس وخت کې هم ځوانان چې سیاست په ګډون کولو کې یو څه بے باور دي، یو علت دا ده چې کسمره مبارزه کیږي بل اخر هغه مسیر د بهرنۍ مداخله یا د پلوړه سطح د جنگ سالارانو د مافیا او د سیاست غواګي چې د چا په لاس کې دي، کغه اقتصاد ولا خلق دي او کغه نور خلق دي، دا غوي د معاملو او د قرباني کیږي، دا غي نتیجه د غواجه ده چې په سیاست باندې او په سیاست کې ګډون کول ته د ځوانانو روحیه یو څه کمزوري شوی، او دا هم په هغه عواملو کې راځي چې په افغانستان کې د منسجم او قوي ګوندونو د جوړېدو مخه نیولې ده. فساد په دې کې رول لري چې منګورو هغه ګوندي سیستم ته دومره توجه نشته لکه څومره چې روابط ته توجه کیږي، کغه په داخلي سطح دي، کغه په خارجي سطح دي، د زور موضوع ده. دا ټول د دې لامل شوی دي چې هم سیاسي بهیر متضرر شي، هم سیاسي بهیر سره د خلکو علاقه مندي متضرر شي، او دا په ټوله کې د هیواد لپاره په تاوان تمام شوی ده. او د سیاسي ګوندونو اهداف هم هغه څه چې باید دوی ورته ژمن نه دي، دویم تکیه ډیر نسبت دي ته چې په ولس باندې ولري، د ولس په مبارزه باندې یا ولس ته په نزدیکیت باندې ولري، ډیر ترجیح دي ته ورکول کیږي چې څنګه د بهرنیو سره اړیکې جوړې شي، څنګه د دولت سره لنډمهاله سیاسي معاملې وشي. په تیرو ټاکنو کې موږ د دې ځنو تجربو شاهدانو چې ولس وختله او نتیجه څه وتله، دغه د ولس علاقه مندي پکې متضرره شوه، د ځوانانو قرباني، د ولس د ټولو خلکو قرباني، نو دغه ټول عوامل د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې د سیاست هغه پختګي او د سیاست انسجام د ټولو خواوی متضرر شوی دی او متاسفانه چې هغه فرصتونه چې ډیر په استثنایی ډول افغانستان خلکو ته په لاس ورغلی وو هغې نه صحیح استفاده ونه شو. دا زمونږ د نسل یا زمونږ د سیاسي لیډرانو یو زیاتی و چې د سیاست د پختګۍ په وړاندې وکړل.
مننه ډیره ډیره زلان صاحب وبخښئ رحان صاحب. قدر منوردونکو، ټاکل شوی وه چې په دغه خپرونه کې راسره ښاغلی طاهر زلان هم ګډون وکړي، ځکه نوم خولې ته راغی خو تر اوسه پورې نوموړي تشریف نه دی راوړی سټوډیو ته. په هر حال دوستان، تاسو هم کولی شئ د تلیفون په لیکه له موږ سره یو ځای شئ، 0999 45 30 او 0 2 225 50 د تلیفون په لیکه راسره یو ځای شئ، خپل نظرونه هم راسره شریک کړئ او دغه شان که د منمنو نس پوښتن لرئ همدا شیبه راسره یو اورېدونکی د تلیفون په کرخه بلې مهرباني وکړئ. څوک له کومه سره؟
بلے تورمان صاحب، تاسو سلام نوړاندې کوم دا لری راډیو ټولو کارکونکو او اړیدونکو ته سلام نوړاندې کوم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
تورمان صاحب، تاسو دواړو ملمنو ته سلام نوړاندې کوم. قاری صاحب پښتو.
قاری صاحب مهرباني وکړئ له ملمنو څخه پوښتنه لرې او خپل نظر مو شریکه وي، مهرباني.
ما یو لږ نظر خو مې درلودې کې اجازه راکړي. اسلام خو تورمان صاحب، تاسو خو ځوانان یې، زموږ خو شنه لري شي خو ادب تاسو دي
چې یاره زمونږه ملاکه مزوي قاری سر دامل مانه خري ځوانان خو زمونږه چندان ځواني نه ده پاتې. میره بني
په صدر کې د اسلام، د اسلام سر پیغمبر جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام هم چې مدینه ته راغی کبه مکه کې وو، نو ځوانان دې ډیر تشویقول لکه زید بن ثابت او اسامه ابن زید او د شنور نو خلکو پرتنه جنې کوشته او ته ولې ځوان نسل دې تشویقیه او ځوانان ډیر اڅوی، نو د بو ټول ولدا چې د آینده نسل زما د امت دوی جوړوي او دوی به چې فتوحات براولي، کامیابی براولي. نو ځکه د علی سلام ځوانان ډیر خوشدل او ځوانان په قرار ته ملت ودا د ملت د ملاتیر دی. خو په هر صورت تر دې په اوسني عصر کې ځوانان ته څومره اهمیت ورکول شوی یا څومره ارزښت ورکول شوی هغه هم پوهیږو چې خلک په اوسني عصر کې د ځوانانو څه ګټې اخلي، ولیکن بیا ځوان چې بیا خپلو اهدافو ته ورسېدل بیا ځوان اصل ته فکر هم نه کوي. زما پوښتنه ستاسو میلمنو څخه دا چې جواب راکړي، که دا وزی صاحب جواب راکړي که دا بل ور نوم خو نه سو
رغان سر.
بله، هو. نو زما پوښتنه دا ده، دا اوسني په اوسني تحول کې یا د اوسني عصر سره سم چې دا احزاب جوړیږي، فرضاً دا اوسني را روان دا نوي اختلافونه جوړیږي او دوی هم غواړي چې د ځوانانو څه ګټه واخلي، که چیرې فرضاً ځوانانو څه ګټه واخلي او بیا په حقیقت کې یو بحران یو ناورین راځي، د دې مسؤلیت په د جوړېدونکي پر غاړه او د کبد هغه چا پر غاړه چې برخه ورسره اخلي. یوه پوښتنه خو مې دا ده، او بله پوښتنه مې دا ده چې که چیرې دغه احزاب یا اختلافونه چې یا هم فرضاً مظاهرې کوي، ځوانان راسوي، قرباني ځوانان ورکوي، جنګ ته ځوانان لیږل کېږي، که چیرې دغه احزاب بریالي کېږي، تاسو د دوم د دغه څه د پخواني نسل او د اوسني نسل څومره تجربه اخیستې ده او تاسو په اوس وخت کې څومره ارزښت ورکول کېږي؟
مننه کور ودان ژوندی اوسې رنو ملمنو پښتنې ځان سره یادش کړی. ان شاء الله بل اوریدونکو هم شته، مهرباني وکړئ څوک له کومه ځایه؟ بله مهرباني، دغه رادیو غږ ملک ټیټ کې ورور خپل ځان او پیژنې موضوع سره شریک کړي، څه نظر لري د موضوع په اړه؟
اورم
دا رادیو غږ مو ټیټ کړئ او لطفا خپل نظر سره شریک کړئ. بلی ها بل اوریدون کې بلی کړی دا اوریدون کېړي کرا سره پریشوا. بلی مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو څوک له کومه ځای؟
څنګه نه
سره؟ ستاسو نوم می سمونه شو اوریدل، مهرباني وکړئ خپل نظر سره شریک کړئ او کله من منو څخه د موضوع په اړه پوښتنه لرئ. مہربانی چوک لا کم سر
د
مهرباني ک خپل نظر مو سره شي کړي موضوع پاړه یا هم پختن درې لمن منو
امام عبد الکبیر تکي خبر درخوم د دې موضوع مو ټاکلې ده ډېر مهم موضوع موږ ترمن شو چې موږ د افغانستان د نفوس ډېرې برخه هم دا ځوانان جوړوي او ځوان هغه څوک چې په ټولنه کې تا هغه یو تغیر یو د بدلون هغه اصلي مستر دی ګرځېدل چې په اسلام راځي او منځ راځي مخکې مېرمنو ډېر شي اشاره وکړه د افغانستان کې د شاهي نظامونو یا د هغو استبدادي نظامونو چې پکې تیر شوي دي یوه کورنۍ په واک او په سر د اقتدار ولا هغه وختونه کې یوازې په سیاست نه چې یوازې په سیاست کې به یوه کورنۍ حاکمه ولا بلکې زموږ پر ښوونه او روزنه زور په تعلیمي اخ باندې زموږ د هېواد په بیارغونې او د پرمختګ پر اړخونه یعنې پر ټولو اړخونه یې تاثیر او اغېزه کړې ده خو اوس چې د کله د 15-14 کاله خواته په افغانستان کې یو کلاس یو موخته وي درم رامنځته شوی د مشرانو په تنظیم شوی او تر هغه راځي خو د تر اوسه پونته د ملي روان نظام دی د افغانستان حکومت په یعنی تر ډیره پورې زما په نظر دغه د دیموکراسي پر بنسټ باندې د ځوانانو د خپل مسؤلیت او د خپل درک پر اساس باندې او په دغه سیاسي شعور لا تر ډیره ځوانانو مخته کیږي د ډیره ځوانانو په سیمه کې د نظام د خپل ملک د خپل ارزښت معنیت په اړه کې په نورو بخښنو کې واقعي رسیدلو برخه کې یعنی زموږ مثبت په لمس ځوانانو مدني ټولنې او زموږ په هیواد کې ځوانانو وینو چې په ګیلا ګیلا تر څو نو څخه د ګیلا ګیلا ځایونو څخه راپورته کیږي او ورو د دې مخته په یو کال دوه کال او یو پنځه کال کې دا موږ نشو کولای چې واکو قدرت ورسېږو خو نو چې موږ یې خلک تر هیڅ ځای وښینل د ځوانانو په اړه کې یعنی ځوانانو په سلسله پارلمان د ځوانانو د حکومت تمثيلي حکومت په وعده کړی د خدای یو چې هغه پرکې او د ځوانانو یو مهمه وزاره کې شو سو یعنی دا هغه اقدامات چې ځوانان په فکر کې ځوانان د پاروي ځوانان د سیاست پر لور ځوانان د قدرت پر لور ځوانان د خپل ځان پېژندل او د خپل لوک پر لور باندې یو ډول مخته دی او د ګرځوم له منو څخه یو پښتنه ولا رمه چې د ځوانان چې موږ په یو وخت کې د نفوس نیوایي برخه جوړوي او د کما چې مثبت نظر درکې ورسره راوي د دې چې شعور ډیریږي د دې په ډیریږي ورسره راوي دی راوړیږي دا خاصه څه ده ولې دې یو ګمرول چې یو ځوان د جوړې وي او راستین ځواني او په شاوخوا کې ټول ځوانان وي یعنی دا هدف په پښتون څخه راځي چې ولې ځوانان مشخص په ځوانان په یو ګوند کې لري یو سیاسي حرکت کې او په یو بیو ګروپ کې سره ټولېږي چې ټول ځوانان وي او جوړښت ټول ځوانان وي دا خاصه څه ده ولې
مانه ډیر ډیر قدرمن اوریدونکو تاسو ورسته هم کولای شئ په همدې شمیرو لمکتراړي کې ونیسئ او خپل نظرونه او دا شان لمنو خپل پوښتنه مطرح کړئ دلته فیسبوک د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې هم موږ دا موضوع شریک کړی و ځینې دوستان دلته هم خپل نظرونه شریک کړي دي مثلا هیلاجان له بلوچستان څخه دوی لیکلي دي ما په ان هغه ځوانان ټولنې ته کار کولای شي کوم ځوانان چې ټولنه ټولنه کې وی خفالیت وللی او هر کار تاسو حق دی ټولنه تاسو سترګې پلار ده باید چې وی کار وکړي دوی ځوانان ته خطاب کړه وی دي د شان زین الله تنها وای زیدی کړی دي د غزنی ولایت وایز ولسوالۍ د ملک خیل د کلی اوسیدونکو وی ډیره خموزو انتخاب کړي ځوان فکر په هر چا کې نشته ام د ځوانان دي چې د ژوند ټوله چاره پر مخ پی او ام د ځوانان دي چې ټولنې ته خدمت کړي دی باید ځوانان ته کار زمينه برابر شي د شان عبد الخالق نیکزاد لیکلی دي السلام علیکم عبد الخالق نگزاد یم لورده ګولایت نه د ازادۍ رادیو ټولو خوګوریدونکو او اساس منمنو ته سلامونه وایم و ازما پان خو ځوانان شر ټولنې په یو چوکاټ ته ځوان هغه سره چې په ډیره حوصله په دقیق فکر او په ډیره نرم غاړه ورین تند دی باندې یو کار د حل لارې چارې لټوي هم د ځوانان دي چې د ټولن د لپاره کار کوي دوی وایي چې خموزو مې انتخاب کړی د نور دوستانو هم کومنټونه راکړي په پوسټ باندې چې ورسره به دوستانو شریکو راګرځو من منو ته د پښتون سه یو خبر واول باغې درا شوې چې زه خو ځوان نه تاسو ځوان څنګه د ځواني هم نن سبا راغان سه د څه چل دي چې دوره خمت ځواني ده کنه یو د عمر ځواني ده او بل هغه نور ځواني ده کنه د سپر ځواني ده نو نه پېږم موږ د عمر نه لکه چې خلاص یو خدای زړه ځواني کې پاه په هر هر دوی دي کړي چې که تاسو پښتنه یاد شکړي مهرباني کړئ زه به درته تکرار کوم پښتنه
مننه د تاسو نه درنو اوریدونکو نن قاری صاحب خسته مباس لرلو د اوسنۍ حالات په اړه حزبونه او ائتلافونه دا جوړیږي ځوانان کې سرول لري او د دغه حسو د پایلو په مسولیت کې به شریک وي کنه. متاسفانه پورسته یو کلونو کې په افغانستان کې په مختلفو شکلونو د تفارقې لپاره کوششونه وشول، د قوم او د سمت او د ژبې په نوم باندې، د ایدیالوژۍ په نوم باندې چې خلک سره تقسیم شوی دي. اوس هم ډیر خلک په همدې هڅه کې دي، کوشش کوي چې د ولس ترمنځ تفرقه واچي، د قوم او د ژبې او د یو بل په نوم باندې د ځوانانو د دغې نه سوء استفاده کوي، د احساساتونه. ځوانان په دې کې ډیر ګرم نه دي، ځکه هر څوک چې په رواني لحاظ باندې چې راپاسیږي درس وي او د دې علاقه مند چې په ټولنه کې یو شخصیت ولري او څنګه چې مشرانو یو لار خلاص کړي، ځوانان په ماغه لار باندې متاسفانه قدم دی، په ماغه باندې مختزی او اوس دغه فضا هم دې ډیزاین شوی دا جوړه شوی دا چې د ځوانانو رول هم پکې دغه سی او ډیر غلط انتخاب شوه. دویم مجبور دی چې د موقف د پاره د شخصیت جوړولو د پاره وغولي اشتباه وکي، د خلکو په سلار شي، د دوی د احساساتونه، د دوی د دغه نه چې انرژي نه سمره بده استفاده کیږي. زه فکر کوم د دې مسولیت د دغه خلکو په غاړه راځي چې د دې ائتلافونو د دې شانه مشرکی حکومت مکلف ده چې د ځوانانو د مثبت رول لوبولو د پاره خف هزار امسته کی. موږ متاسفانه د کار او ټولنیزو چارو وزارت لرو، خو تر اوسه پورې غوي زفکر نه کوم د سیو پالیسی ولري چې زمونږ د ټولنې هغه تګلورې مشخص کړي او پیشبینی کړي، هغه د پاره تدابیر لري چې ځوانان کانکور کې ناکامیږي، ځوان بیکاره، ځوان هیلی غوښتنې لري چې په سیاست کې په یو بل برخه کې وځلېږي، هغه د پاره دوی سمره یو موثره فضا رامنځته کړي چې نه دا کړي. په دې کې چې ځوان سمره غلط استعمالېږي، دا مسؤلیت دغه ترازی او چې ځوانان د بل ورور قدیر خان پښتنه و چې ولې په یو ګوند کې نه راټولېږي، بیا هم دا خبره ده ځوانان درس نه روزي فارغېږي په دغه فضا کې چې مشرانو ایجاد کړي ده. ځوانان د ځان ډیر کم پکې د څه پیدا کیږي چې یو متفاوت فکر ولري، په یو صحیح لار باندې د تاک د پاره فکر وکي او اقدام وکړي شي. نور د شرایطو تشریح مخکې وکړه چې افغانستان کې حالات دغه سيدي چې د امکاناتو موضوع ده، د دوی د پاره ننګونی زخت ډيري دي. ځوانان ک پاسيږي او دوه خبري کوي په مختلفو نمونو باندې ټاپې په لګول کیږي، تهدیدېږي. یو ځوان چې یو خف فکر لري د وطن د پاره، هغه سره ټوپک نه، هغه سره زور نه، هغه سره به خامخا ولسیم لا تر دومره نه، ځکه په ولس کې خو متاسفانه مشکلات ګورو چې په کوم نمونه باندې د کوم خلکو شاته ولس روان دي. ځوانان غومره امکانات او غومره زور او قوت نه لري، جذابیت غومره د ځوانانو په خبرو کې کېده شي د ولس د پاره نه، ځکه ولس ته اوس متاسفانه د دوی د ټول ولس د مشرانو د ټولو د دې کمزوري نه د زوف نقطو نه استفاده کیږي. سوګورته د شخصي مادیاتو وادي ورکې یو عمل نه مر سره اوسه کول شي، سوګ د چوکيو، سوګ د قاچاق او سوګ د مقرره او سوګ د یو څه بل څه چې د غنوي ځوانان چې د وطن لپاره د دې انحصاري حالت د ختمېدو لپاره یو فکر لري او طرح لري، دوی د لپاره ډیره سخت ده چې حتی یو عادي ولسی شورا د جوړه کې وغه دي وساتې په دغه سننګونکو شرایطو کې. بیا خو د ګوند د جوړول او د غي کامیابول په دغه شرایطو کې ستونزمن دي، خو بیا هم نه هیله کېږي بنه د ځوانانو په منځ کې د خلک شته چې تدریجي کارونه روان کړی دي او ان شاء الله چې کزر نه نو د وخت ته د سره به نتیجه ورکړي.
مانه ډیر ډیر د دې سر د ځوانانو د ناسم استفادې په اړه په سیاسي برخو کې کنه چې استفاده کیږي، فکر کوي چې لامل څه دی، ولی مثلا ځوانان د داسې مسایلو ښکار کیږي، آیا په سیاسي برخه کې سیاسي پوهه د ځوانانو د کمې مشکل محسوس دی؟ څه ستونزه ده مثلا چې ځوانان د سیاسيونو د ناوړه ګټو ښکار کیږي، مشکل څه کې دی؟
د دې څو لاملونه دي تورمان صاحب. لومړی خو موږ بیا هم هغه ټولنپوهنې ته ځو، خپل زموږ چې کوم ټولنې جوړښت دی او قبیلوي جوړښت دی، مشرتابه قدرت او دغه د قدرت ابتکار او د واک ابتکار چې و دا د همیش نه د موږ د مشرانو په لاس کې و، نو تر اوسه پورې دغه تاریخي تسلسل یا دغه تاریخي جبهه تر اوسه پورې دوام لري. نو یو 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 لامل خو دا دی، بل لامل چې دی هغه دا دی چې زمونږ ځوانان ځکه د ابزار پیس باندې استفاده کیږي چې زمونږ ځوانان په دې باندې منحصر دي، د اقتصادي لحاظ نه او د سیاسي لحاظ نه. اقتصادي لحاظ نه ځوانان چې دی ځکه بیا موږ هماغه دغه ته راځو چې اقتصاد او سیاست سره ډېر تړلي مفاهیم دي او تړلې برخې دي، نو دلته اقتصاد هم د دغه مشرانو په واک کې او تر اوسه پورې زموږ اقتصاد هم د شل میلیونرانو کوم اصطلاح چې استعمالیږي تر اوسه پورې دغه شل میلیونرانو په لاس کې و. هغوی هغه د ضروریونه را په دې خوا داسې فرصتونه رامنځته شول چې دوی ته دغه اقتصاد مکمل د ځینو دغه په بدل کې دوی ته دغه په انحصار کې ورکړل شو، نو تر اوسه پورې هغه تسلسل دوام لري. موږ ځوانان دي هغه اقتصادي لحاظ نه پدې منحصر دي، نو هغه د خپل وظیفې پسې ګرځي، د خپل روزګار پسې ګرځي، دلته غربت دی. نو غربت لامل از موږ به واجه د کابل او د ښاري ژوند دغه تمثیل نه کوو چې د ځوانانو ته واک وکړل شوی، د ځوانانو ته فرصت وکړل شوی دی. موږ چې کوم هغه اکثریت دی، موږ اکثریت چې دی هغه غریب دی، موږ اکثریت چې دی هغه منحصر دی، موږ اکثریت چې دی هغه بې سواد دی، نو موږ باید د هغې خبرې وکړو. نو ځکه تر اوسه پورې ځوانانو ونه شه کولی چې دوی نه دغه ابزار په اسپانې ځوانان دې ته خوشحالي چې دوی ته د کوم هغه آنی او فوري امتیازات منل کېږي، یا هغه چې کوم دوی شخصي ګټې دي په هغه باندې دوی دغه کوي، هغه مسلحت څخه کار اخلي، کمپرومایز کوي. ځکه ځوانانو کې هم داسې یو لرلید نشته دی، ملي لرلید او سیاسي لرلید چې د هغې له مخې دوی جوړښتونه رامنځته کړي، بنسټونه رامنځته کړي، یا له همدغه شته بنسټونو کې چې کوم ډیموکراتیک بنسټونه دي یا ډیموکراتیک مشرتابه دي د هغې پسې روان شي. نو دوی هم د خپل امتیازات او شخصي ګټو لپاره دغه دایره کې تر اوسه پورې بند پاتې دي. نو دوی ته چا هغه ملي لرلید او ملي فکر ورنه شو کړی، دوی تر اوسه پورې هغه د توانمندۍ پروسه چې ورته وایي نه په دې باندې زیات باور لرم چې مشرتابه یا یوت لیډرشپ چې کوم د ځوانانو مشرتابه دا د ځوانانو د امپاورمنت یا توانمندۍ نه وروسته راځي. موږ ځوانان ونه شو کولی تر اوسه پورې په اساسي بڼه باندې خپل ځان توانمند کړو، هغه توانمندي او ځواک ځان کې پیدا کړو چې موږ د انحصار نه د بل له وجودو کده مشر دی، کده قبیلوي مشر دی، کده سیاسي مشر دی، کده دغه طبقو او میراثي سیاستونو څخه دی. نو ځوانان ته توانمندي ډېره مهمه چې هغوی ځان کې دغه وړتیاوې دغه مهارتونه او اقتصادي لحاظ نه په ځان بسیاینه رامنځته کړي، او بیا داسې کړي چې مغه شخصي ژوند کې خپل دغه کې اقتصادي برخه کې دي مصروف پاتې شي، بلکې سیاست ته مخه کړي او خپل سیاسي ونډه هم
ډېر ډېر مننه داوود صاحب. اوس په د ځوانان فکر نه به هم راشو چې تاسو را سره یې مننه ځینې موضوعات باندې په دې هم بحث وکړو چې ځوان فکر په دې اړه څه وایي. ستاسو په نظر باندې رحان صاحب، سیاست د نورو کومو موضوعاتو سره تړلی دی، د نورو کومو مسایلو سره تړلی دی، او هغه د دې لامل شوی مثلا چې ځوانان یې په سیاست کې پرمختګونه لري او یا که نه لري؟ دغه عوامل بیرونی عوامل مثلا که اقتصادی عوامل دي که نور دي که نور دي، کوم عوامل دي او څنګه تړلي دي او تاثیرات او اغیز څنګه دي؟
مخکې مې یادونه وشوه چې سیاست په تش لاس نه کیږي، سیاست امکانات غواړي. سیاست یو هغه اصطلاح چې اوس عامه شوې په یو مناسب بستر کې، دا ټولنیز بستر زمونږ دې ته ډېر عیار نه ده چې البته ځوانان څه چې د مشران خلک مونږ ولیدل چې د ځوانانو د عمر عمره د عمر دوه چند مبارزې کړې دي د وطن کې، د رهبرۍ د ښه کار او د خدمت شایستګي لري، وړتیا لري، خو د روانو لوبو سره چې ډېر عیار نه دي. په دې روانو لوبو کې اغوی ته زای نشته نو اغوی هشی تشیبی بیا یو ځوان د پاره چې هغه راضی او په دې لوبه کې به زده کړه کوي او بیا به یو ځای ته رسیدي. دا ډیره سخته ده.
یعنی ستاسو په نظر باندې اقتصادي مسائل رول لري، مهم دي؟
اقتصاد نه غیر ټولنیز وضعیت سیاسي فضا منحصره ده. خامخا به یو ځوان که غواړي چې ډیر مخته لاړ شي هغه به د حاکم او د قدرت جزیرو سره به تړلی، هغه
اړیکی هم رول لري.
اړیکی سلفی صد اوس مونږ د مافیا خبره کوو. مافیا یوازې دا نه ده چې اقتصادي پروژې د دوی په لاس کې، مافیا وګورئ په هر برخه کې اوس دغه د ځوانانو د ټولنو د ځوانانو د نورو بنسټونو هغه کوم خلک چې ډیر په سر کې روان دي تاسو دا غوی پاره دقیق معلومات کې دا سوق دي. دا دم دغه مافیا دم دغه جنگ سالارانو د قدرت کې د شته خلکو د دوی په اصطلاح استازي دي. د دوی هغه نام نه هدا جوړښتونه دي چې د دوی د ګټو د خوندیتوب د پاره کار کوي.
هغه سب ځوانانو سیاسي پوهه دا څومره کېدل شي چې مثلا دوی د سیاست په ډګر کې هغه د بریالیتوب لور پورې ته ورسي؟
دا یو جدي مشکل ده. البته هغه کوم دغه موږ قوي نهادونه نه لرو چې په تعلیمي برخه کې د ځوانانو په سیاسي شعور باندې کار وکړي. که ځنې پوهنتونونه دي دغه دي هغلته هغه ګوندونه پخوانی چې اوس هم یا په قدرت کې دي یا د ځوانانو دپاره دغه افکار او هغه لیدلوری ډېر نوی نه ده، ډېر جذابیت نه لري، هغې ته تبلیغ کېږي. حتی مونږ ګورو په تعلیمي موسسو کې زمونږ د افراطیت دپاره جلب و جذب ډېر ښه په قوت کې روان دی، او ځکه چې هغه نظریات او هغه افکار خریداران لري او هغې د په غټه سطحه لابیګري روانه ده. خو هغه فکر چې د دې وطن دپاره په درد دوا شي، هغه فکر چې د خلکو ضرورت دی، د هغې څوک نشته چې هغه چا ته وړاندې کړي، هغې دپاره کار وکړي. هغه ادرسونه بیخي یا نشته او یا ډېر ضعیفه دي. دغه هم یوه تشه ده په نورو ځایونو کې چې د ځوانانو سیاسي شعور ښه روان دی. البته سیاست داسې د یوې دوه ورځو شی نه ده چې یو څوک لاړ شي او دا زده کړي. دا یو اوږدمهاله دغه ده. نورو هیوادونو کې چې ګوندونه ډېر فعاله دي او ځوانان پکې ډېر ښه روزل کېږي او مخته ځي، هغوی د زده کړې دورې لري. دلته مخکې چې اشاره وکړه د دې خلق دیموکراتیک ګوند یو مثال، یا ځینې نور ګوندونه هم دغسې کېدای شي چې ډېر محدود اوس هم لا دا فعالیت ولري چې هغوی حوزې لري، ناحیو په سطحه باندې جوړښتونه لري، ځوانانو ته که هره ورځ نه وي هفتهوارې جلسې لري پر روانو موضوعاتو باندې. هغه کومه سیاسي
اعتراضونه موجود دي چې وایي د دې ګوندونه تشته چې مرکزي دفتر نه دی موجود.
خو مشکل هم دا ده چې اوس دغسې خیالي ګوندونه دي، هر څه خیالي شوي دي، ټولنه یو ډول د خیالي فضا ته. نو په کار دا ده چې که منظم ګوندونه یا نور سیاسي نهادونه چې غواړي ځوانان ځان ته جذب کړي، هغوی د لاړ شي د دې مقطعي هڅو په ځای باندې د پولیس کې دایمي سرمایه ګذاري وکړي، ځوانانو کې ټولو کې خپل هغه جوړښتونه دي فعاله کړي، منظمې روزنیزې دورې دي ولري، خلک دي موضوعات سره شي.
مننه ښاغلی رغان. د ځې سب نن سبا چې ځوانان ډېر سیاست کوي، موږ د ځینو سیاسي هڅونه خبرېږو، دوی دغه ژبنۍ مسایلو، قومي مسایلو، مذهبي مسایلو دوی ته ډېر ترجیح ورکوي، یعنی دغو طریقو نه استفاده کوي. فکر کوئ څومره معقولې طریقې دي دغه چې مثلا دغه موضوعات ته لمن وویل شي او د دې لارې مثلا سیاسي پرمختګ؟ فکر نه کوئ دا یو ډول جفاب وي د ملت سره؟ ځکه هغه سیاسیون چې دي که هغوی سیاست هم کوي، ولې د ملي فکر باید ورسره موجود وي، ملي ګټو د هیواد دپاره. فکر نه کوئ چې دغه سیاسي اهداف چې دوی غواړي د دې لارې تعقیب کړي، دا به ملي ګټې متضرر کړي؟
البته مرغه همدغه ستونزه له پخوا څخه چې موږ یو ترخه تجربه لرله، زموږ ځوانانو ته همدې غزونه وکړه. له پخوا دغه چې کوم سمتي او کوم ژبنیز او قومي او نژادي تبعیض او اختلافات و دغه ویره موږ سره له پخوا نه وه، چې دغه موږ د دې کوشش کوو چې ځوانان له دې څخه لرې وساتو، دغه نوی نسل ته دا انتقال نشي. خو له بده مرغه د دې او دا طبیعي وه چې دا باید انتقال ومومي. طبیعي ځکه وه چې ما تاسو چې تر اوسه پورې هماغه پخواني تنظیمونه د حزب په اصطلاح باندې، حزب په بڼه باندې، پنیوی قانون لمخی په د عدلی وزارت کې سب تر راجستر شو لوزان ته د ګوند او حزب نومر دا څه چې هغه ګوند او حزب نه دی او سابقه خو بالکل نه و
او د ګوندونو رهبری هم په ریسی ډول انتقال شوی دا او کنه نور خلک مثلا فعالین د راغلي ساس نظر په دې هم کې دی شپه
نو امر تر ازم چې د دغه تنظیمونو د حزبونو بدیل تنظیمونه پیدا نشول هغه سیاسي جوړښتونه چې بیا بیا ورته اشاره کوم دیموکراتیک بنسټونه رامنځته نشول چې الته فکر دیموکراتیک شي او دیموکراتیک فضا کې بیا نژاد تبعیض ژبه سمت دا اصل مطرح نه دي الته ملي ګټه او د اختلاف نظر احترام د متقابل منشور کچو کم ګون لري داغه احترام په خپل خپل ځای کې باید خپل سیاست وکړي د خپل غ نظری لمخ خپل منشور لمخ نو دغه تشوانو تشو چې دا ماغ تنظیمونو ډکه کړي وانو تنظیمونو مشان چې تاسو ورته ویل چې تر اوسه پورې دا غیر سیدی او میراثي شکل باندې دغه چې دا سیاسي ګوندونه دوام لري او نوې ځوانان جذب کړي نوې ځوانان دوی سره شول خو دا غي د مجبوریتونو لمخ دی باندې مناسب ځکه اما ګوندون دلاړ خو مشران لکه څنګه چې تاسو مشران تر اوسه پورې لبد امرغه اما غ په خواني مشران دی موږ دغه څو ګوندونه لرو چې ګوند خورته نشي ویل خو خیر دی ځان ته ګوند وای اما غ په خواني تنظیمونه دی او هغه چې د تر اوسه پورې اما غ مشران دی اما غ سیاستونه دی تاسو یو ګوند ماته تر واخلې دې ځکه دغه ته پښمیر ګوندونه به چې هغه به خپل منشور لري او کله لګ دا غین اوران دي تیرین هغه خپل پالیسی هم جوړ کړی نن سبا په دیموکراتیک ټولنه او دیموکراتیک نظامونه کې د ګوند هغه معیار نوري زیات لوړ شي دی ګوند باید منشور لري او ګوند باید پالیسی ولري دین اوران شي په واک کې راځي هغه باید لوران دینه پالیسی جوړ کړی چې ماده روغتیا برخې څخه پالیسی داس ماده اقتصادي څخه پالیسی داس ما د تعلیم په برخې څخه همداسې نور برخې کې بس ما څخه پالیسی یعنی خو له بعد امر غزمون ګوندونه منشور نه لري او دا د دې کې حکومت هم ډیر زیات ګران نه په کوم چې دوی دا قانون ولې داسې تصویب کړی وي دا قانون ولې نه تطبیق کیږي چې دا ګوندونه راځي ولته سب ترجر کیږي دوی شکه مغشمیر ټاکرې د غړو هغه نه پوره کیږي او بیا هم راځي او همدارنګ منشور نه لوصل کیږي نه قتل کیږي نو له بعد امر غزوانان هم راغلي د ګوندونو کې ځای پدې شوی او ځوانان دې ضرورت لري یا ځوانان چې د قدرت او واک او مقام په لټه کې دي نو هغه د همدغه نه په استفاده سره چې له مخ ته ځي نو ځوانان په کار دا چې باید نوی جوړښتونه رامنځته کړي نوی
بنسټونه او په دې ډول چې به اوریدم کړه سره پلی کړی دا بر واخلو بلې مهرباني وکړي څوک لکه مزه بل اوریدون کې هم را سره پلی کده بل مهرباني وکي څوک لکه مزه اړیکه پرې شو دلته په فیسبوک باندې هم ځینی نظرونه راغلي دي په موضوع باندې شته ورسته شریک کو بل مهرباني وکي بلې مې ربا یو کیسه سړي کلم سره شته
دا غوې بس زم دور سره کوم څه ولا نه سره راځي زم
ها مې ربا یو کې ستاسو نظر اخلو سه به کلم منونه د موضوع په اړه څه پښتن لري
مله ته مې دا غوې نظر هم دې پښتن هم دې چې زه زبر خلک دې کې سره سې دې چې زره سې ورې دې کوم څه خاطره کوم څه نظر کوم څه کار یو یې زده کړي دې دخل ګوتل دې دخل ګوتل اې چې مې دې کوي او بل
بالکل
خدا ٹول بیا میرا خبر ہے پراتی جوړ کړی دي، د ځوانانو سم خلک بیزار دي، ځوانان د توکونو بیزار دي، د حکومتونو بیزار دي، ولا کله ځوان ته ویني چې د ډوډۍ په غم نه یاست. ام از دې په ځوان ځنی په تاسو ځواني ځنی په تاسو دار سره دې ګورمړې په غم اخته دي.
مننه کور ودان تاسو خپل نظر او قدرمنو اوریدونکو په ټلیفون سره اړیکه ونیسئ، خپل نظرونه مرا سره شریک کړئ او دغه شان له میلمنونه پوښتنه د یادونه شپه فیسبوک هم زموږ دوستانو نظرونه سره شریک کړي دي. کامران پښتون دي کړي، ځوانان باید سیاست کې برخه واخلي. د چې تعلیم رافته ځوان کول ته ګورم، دوی اکثره انجینری، طب، کمپیوټر ساينس یا نور پوهنځي انتخابوي. حقوق او پوهنځي زده کړې ته ډېر کم کسان دلچسپي ښیي. دغه شان یو بل اوریدونکي د عبدالمتین خان په نوم لیکلي چې ځوانان د ټولنې د ملاتړ دي، که په سیاست کې ځوانان ولرو ټولنه به مو د مخکې تک په لور روانوي. صادق عمری هم لیکلي کله چې انسان د توحید کلمه ووایي او هغه مسلمان شي، نو دې کلمې د شرطونو یو شرط د الله قانون منل او هغه تطبیقول د ژوند په ټولو چارو کې لکه اقتصاد، سیاست، اجتماعي، بین المللي روابط، کورنۍ نظام، اخلاق، نظام او داسې نور دي. مننه کوم له دغه دوستانو چې فیسبوک له موږ سره اړیکه ونیولې. یو وروستۍ اړیکه بل هم راغلو، وګورو چې څوک سره ده. څوک به خی؟
محمد
حسن صاحب، مهرباني وکړئ د موضوع په اړه ستاسو نظر او که څه پوښتنه لرئ له درنو میلمنو څخه.
موضوع په اړه چې خواجه موږ تازه ګل عجیبه دی، کله چې افغانستان د جمهوریت وطن دی، ځکه دومره فسادونه جنرال څه اندازه نه
د مشخص موضوع د نه موضوع په اړه ستاسو نظر اخلو.
دا غږ دې ورو ګوندونو موږ ته ګټه کومه ورسېږي؟
موږ د ګوندونو موضوع نه ده، په بخنه سره موږ موضوع دار شي ځوانان او سیاست. یعنی ځوانان څنګه په سیاست کې ځوانې دي چې پرمختګ
کوي؟ ځوانان هم لکاره وي سل کنه ټول له تعلیم نه مخ اړولې، لکاره مخ اړولې ټول په دغه تنظیمو کې استعمالي دي به ځای ځای.
یعنی سیاست تاسو ته کار نه ښکاري؟
نو ما ته دې ما ته دې زهر شاو مطمئن راځي چې بالکل شي نه شي دا کې نه
مننه ډیر قدرمن اوریدونکو تاسو مننه کوم چې په ټلیفون را سره یو ځای شوي. په هر حال رازو ورستۍ موضوع چې غواړم دوستانو سره شریک کړم او خپل درنو مېلمنو یې وورو، د دوی د خصه ده نظر سره په دې اړه چې ځوانان د سپارښتنه سره چې څنګه کولای شي مثلا دوی له کوم لارو په سیاست کې ښه ونډه واخلي او ښه وځلیږي، ستونزې چې دي دا څنګه هوارولی شو. مخکې د شته ستونزو یادونه وشوه، په دې اړه خپل درانه مېلمانه د نتیجه ګیری په توګه باندې اخلو. مهرباني د اوزه سوال تاسو را اخلو. تاسو
ډیر مننه تورمان صاحب، ډیره ښه پوښتنه ده. ځوانان د زموږ سپارښتنه ده چې په نن وخت کې په دغه اوسني حاکم نظام او حاکم فرهنګ چې زموږ په سیاست کې کوم دی، نو تر بل هر چا په مجموع کې خلک اولس او بیا غریب ولس، بیوزله ولس او بیا په ځانګړې توګه ځوانان سیاست ته ډېر ضرورت لري. ځینو ته د پاره مرغه داسې یو هغه ناسم انګیرنه او ناسم اند شته دی په ځینو خلکو کې چې سیاست یو ډول ورته عیاشي ښکاري یا سیاست ورته یو قسم هغه ګند ښکاري. زه نه غواړم چې په داسې یو ګند او پلید دغه کې ځان مصروف کما، نو ځکه ځوانان ته ضرورت دی، ځکه خلکو ته، ځکه غریب خلکو ته چې موږ اکثریت دي سیاست کې د ګډون ضرورت دی. دا یاشي نه ده موږ که بدلون غواړو په ټولنه کې، نو موږ به د اوسني حاکم نظام ننګوو. دا به موږ د اوسني حاکمې طبقې نه دا واک چې دا ترلاسه کوو او واک ته د رسیدو لارې یوازینې لار سیاست ده. د سیاست لپاره موږ سیاسي جوړښتونه رامنځته کوو. که موږ یې وسه نه لرو نو ضرور ده چې موږ د هغې دپاره
یعنی هدف مو داری چې هر نظام شوي، یعنی اوسنی نه، یعنی هر نظام شوي موږ د بدلون دپاره باید سیاست وکړو. همداسې
نظام او ټولنه په مجموع کې چې دا که موږ بدلون غواړو نو هغه واکمن نظام چې کننګونو سیاست ته موږ مخه کوو، ځکه سیاسي جوړښتونه او سیاسي رویه د کولش په ټولنه کې بدلون راولي. نو د دې لپاره ضرورت چې ځوانان باید په وګوري کدا چې جوړښتونه شته چې هغه کولای شي جديده نظریه او مفکوري سره برابر وي، نو هغه کې د غړي توب واخلي، او کني وي نو بیا د کوشش وکړي چې ځوانان سره منسجم شي په خپل منځ کې. ضرور نه چې موږ د ډېر زیات مجلل دغه ولرو، غونډې ولرو، موږ د ډېر زیات مصارف ولرو، موږ د په کمپینونو باندې دغه وکړو، موږ کولای شو چې په بدیلو لارو باندې هم خلک تر شا ودرو او موږ یو سیاسي جوړښت رامنځته کړو. موږ دپاره مهمه دا ده چې لومړی خو باید په دې باندې پوه شو، دې په ارزښت باندې پوه شو چې سیاست چې دی دا زموږ د ژوند او د ټولنې څخه نه شلیدونکې برخه ده. باید سیاست ته چار څنګه وي باید مخه کړو. بیا د هغې سیاست لپاره دا چې موږ باید سازماندهي شو. د سازماندهۍ نه پرته موږ نشو کولای چې واکمن نظام، واکمنه طبقه او دغه واکمن چې کوم چټل سیاست دی دا له منځه یوسو. نو سازماندهۍ لپاره پکار ده چې باید دوی خیر د ګوندونه نشي رامنځته کولای، مدني بنسټونه دې رامنځته کړي، د سیاسي دغه دې رامنځته کړي، د زده کړیالانو بیا د شورا وې رامنځته کړي کلیواله کچه باندې، او هغه ډېر مصارف نه غواړي. نو موږ دغه طریقې سره کولای شو چې انسجام هم رامنځته کړو. سازماندهۍ نه وروسته انسجام مو دا کولای شو چې بیا موږ دغه نظام بدل کړو. ځکه موږ اوس چې کوم اقتصادي پالیسۍ دي، کوم اقتصاد دی، هر څه چې د دوی په انحصار کې دي، فساد دی، مافیا ده، دا به راځو موږ به د سیاست له لارې دار څننګو، دا به هر څه موږ سیاست له لارې بدلوو. ځکه همدا خلک دومره ژورې ریښې په نظام کې دوی خښې کړي دي چې نشي کولای بغیر دا په مدني مبارزه باندې یا دا په مدني جوړښتونو بنسټونو له لارې دا نشي کېدای. ځکه موږ به سیاست له لارې راځو، هغې ته به بدیل سیاست، بدیل پالیسۍ ورکوو، راځو به قانون کې به تغیر راولو او پالیسۍ کې به تغیر راولو او واک به ترلاسه کوو چې وکولو شي موږ بدلون راولو.
ډېر ډېر مننه داؤدین صاحب. رحان صاحب تاسو نظر هم اخلو؟
بلې تورمان صاحب، سیاست ډېر پیچل شی هم نه ده چې وایو چې دی کې ډېر شیان ګونګ دي. که په غټه سطحه تغییر یا اصلاح نشو راوستلی، کولای شو چې د کلي په سطحه، د خپلې منطقې په سطحه یوه پروژه تطبیقیږي، یو مازله رامنځته شي، هغې کې څو کسه داخل دي او غواړي دې نه سیاسي استفاده وکړي، کولای شو شل ډېر ځوانان سره کینو او د هغې دپاره نور خلک هم قانع کړو. لکه مخکې چې وویل شل، شوراګانې دې جوړې شي، مباحثې دې وکړي، مطالعې حلقوي دې جوړې کړي. د سیاست په مشکلاتو کې ولس هم شریک دی، دا یوازې د دغو خاینو او مفسدو سیاستوالو ګناه نه ده. سیاست کې ټول ناپاک خلک نشته، پاک خلک هم شته. د هغې دپاره باید تفکیک وشي، خلک باید ځوانان خصوصا هغو خلکو پسې لاړ شي چې مشخص پروګرامونه ولري، ښه سابقه ولري، د وطن کې څوک چانه پټ نه دی، او دوی کولای شي ښه او بد سره تشخیص کړي، د ښو دپاره ښه ووایي او د بدو نه ځان وساتي، تقویه یې نه کړي. بل دغه کومه سیاسي فضا چې موجوده ده واقعا ډېره د دغې نه ډکه ده، د درد نه ډکه ده. سیاست اوس متاسفانه په کنځلو، په توهین، یو بل سپکولو باندې یو دود غوندې بدل شوی. زمونږ مشران، سیاسي مشران اکثره وخت چغې وهي چې په دې موضوع کې سیاسي اجماع نشته او په دې موضوع کې سیاسي اجماع نشته. مهم شی زمونږ خواهش نه دا ده چې راځي اول د یو شرافتمندانه سیاست د کولو دپاره یو اجماع په خپلو کې رامنځته کړي چې هر څه کوي یوازې سیاست د زندهباد او د مردباد موضوع نه وي. سیاست کې ډېرې خبرې شته، سیاست یوازې باید د قدرت ته د رسیدو یا هغه د بل کس چې ستا خنه راځي او په قدرت کې د هغه د پرځولو دپاره نه ده رامنځته شوی. سیاست باید یوازې ورځني موضوعات تعقیب نه کړي، دا باید یو فکري مسیر ولري او د فکري ارزښتونو دپاره دوامداره فکر او لیدلوری دوی ولري. یو د سیاسي فرهنګ د اصلاح دپاره کار وکړي، او غم داده چې یو بل وزغمي که یو ورځ یو واک ته رسیږي په ټوله دنیا کې ګورو چې بل ډېر په شرافت سره کینی، هغه سره لاس ورکوي، مشوره ورکوي. د سیاست باید یو ملي محور سیاست دا نه وي چې زه په واک کې مخه ار څه خدي او کزنه منو د دې واکمن د پاره چې سومره کنزلی او سومره د تخریب لارې لرم هغه استعمال کم. نو خلک هم کولای شي د سیاست د بهیر په اصلاح کې رول ولوبوي، که د خو او د بد تفکیک وکړي او ماغه سی یو مسولانه رول پکې ولوبوي. امیدواری شته. اوس هم زما ځوانانو ته پیغام داده، هیله می داده چې آیندم زمونږه ده، اوس هم زمونږه هر څه په لاس کې کېدای شي، خو مسؤولانه نقش غواړي. د ښو او د بدو تفکیک باید کو، فکری لارې د خلکو تعقیب کو، هغې ته وګورو، نه دا چې د خلکو اقتصاد ته وګورو، د سیاستوالو هغه کوم باډیګاردان یو کوم کورونه یو څومره په قدرت کې، دا مهم نه دي. دا کېدای شي په ډیرو نامشروع لارو باندې ترلاسه کړي، د دې هوس او ارمان نه، سیاست د مبارزې کار دی.
اوږدمهاله فکر باید ورته وشي. تاسو غواړئ ځوانانو ته دا ووایئ چې تورتمونه دي هر خواته سترګور شولام بی سترګو خلاص خو وه هیڅوک دی ولر پرتنه
ان شاء الله.
مننه خدمتونه اوریدونکو لخپل درنو ملمنو خاغلی اسد الله داوودزی او خاغلی ارشاد رغان شه په دغه خبرونه کې موږ سره برخه واخسته په ژوندۍ باندې تاسو پښتون ته هم ځوابونه ویل ډیر مننه کول تاسو نه دغه شان لتاسي هم چې د ټلیفون په کرخه له موږ سره یو ځای شوي او دا چې د ازادي رادیو د فیسبوک باندې لاره مو خپل نظرونه له موږ سره شریک او موږ هم تاسو سره په خبرونه کې له نور دوستانو سره تاسو دغه نظرونه شریک کړل. تاسو هم ډیر ډیر مننه کوو. د ازادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه د هرې سه شنبه پورې د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي. تاسو کولای شئ چې د موضوع په اړه خپل نظرونه او خپل پښتنې د رنو ملمنو څخه دا مطرح کړئ. پراتون کې سات کې بیا هم د فکر نو خبرونه په دریجه به تاسو وړاندې شي چې کوربه نصرت الله پارسا دی. خو تر غیب مخ کې خبرونه هم درو پراتون کې سات کې موږ همدا زیرا تاسو اجازه واړو خو رسول الله